ډیره مننه ستار فروغ. السلام علیکم. په افغانستان کې د گهیزاته بجې شوې، هله د چې د اختر دویم سهار مو په خوخی سره پیل کړی وي. امریکا د 400 طالب زندانیانو د لانجه حواری ته نوې وړاندیز کړی. واشنگتن وایي دا بندیان د دریم ځای ته ولېږدول شي. افغان حکومت بیا دا وړاندیز بې ګټې بولي. دا هم اوري چې د چین پر دوه چارواکو او یو دولتي شرکت امریکا نوې بندیزونه ولګول. د لومړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار وار کړو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د اختر لومړۍ ورځ کې اوربند حاکم او د کومېلو یې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. او د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله ډېر زیانمن شوی. بشپړ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کوملوی سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. که څه هم له اختره یو ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علام کې په یو موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او پرون د اختر د لومړۍ ورځ په سهار په هرات کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دې حملو پړه چا په غاړه وانخیسته. د راپورونو له مخې د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې، حتی هلته چې ورځنۍ نښته کې دلیل جګړې پرته تیره شوه. که څه هم د سولې د هڅو په وړاندې د بندیانو د تبادلې له کبله ستونزې لا هم نه دي حل شوي، خو طالبانو اعلان کړی چې د اختر په ورځو کې به پر افغان ځواکونو حملې نه کوي، او حکومت هم په غبرګون کې ورته اعلان کړی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ خورا نامتو شاعر وو چې پرون جمعه د زمری په 10 نیټه د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په یو روغتون کې ومړ. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خواشینۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي، او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرله. لایق د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز کرنې په ایمینخیلو کلي کې زیږیدلی وو. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې فعال پاتې شوی. یو مهال د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسون کې وو، بیا د دې ګوند د ځواکمن سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر شو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري وکړه او لیکوال پاتې شو. په پام کې ده چې د ښاغلي لایق جنازه په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه ویشلي. د افغانستان پوځ لوی درستیز محمد یاسین زیا پرون د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شوو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکړي.
په دې معنا نه ده چې د نورو امنیتي ځواکونو کورنیو ته به رسېدنه ونه شي، حتی هغو کسانو چې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. زما ورته پیغام دا دی چې په خپلو ولایتونو اړوندو برخو ته ورسي او یوه نمره مځکه ورته ورکول کېږي. همدارنګه د دفاع وزارت له لوري د سرپناه لپاره 200,000 افغانۍ هم ورکول کېږي.
له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرسته نه کوي. اوس هم د وژل شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي له ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ژمنو ډېر ډاډه نه دي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې د تیرو روبي په پرتله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. یوروسټات رسمي ادارې پرون د جولای په 1 وویل له 1995 کال راهیسې چې دې موسسې د رسمي شمیرو ثبت پیل کړی، دا د یوروزون تر ټولو لوی اقتصادي سقوط دی. اسپانیا چې له لومړیو وبازپلو هیوادونو څخه دی، په یوروزون کې په شاملو 1900 هیوادونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی، او د خپل معاصر تاریخ له بې ساري ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد اقتصاد په سلو کې اشاریه 15 زیانمن شوی. کرونا د فرانسې اقتصاد هم سخت ځپلی. د دې هیواد ناخالص ملي تولید په دوهمه روبه کې په سلو کې 14.8 کم شوی. په پام کې ده چې په عراق کې له وخته مخکې انتخابات د راروان 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون جمعه د جولای په 1 د اعلان وکړ او په دې توګه یې خپله هغه ژمنه عملي کړه چې د دندې د منلو پر مهال د حکومت له مخالفو معترضانو سره کړې وه. د وختي انتخاباتو ترڅنګ د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات د هغو معترضانو بله مهمه غوښتنه وه چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې له 500 زیات مظاهرچیان وروسته له هغه ووژل شول چې د عراق امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او اوښکې بهوونکی ګاز پرې وکاروه. د همدې مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ته اړ شو او په مې میاشت کې د سیاسي جوړجاړي په پایله کې الکاظمی له دې ژمنې سره چې د معترضانو غوښتنې به مني واک ته ورسېد. او د متحده ایالاتو یوې فدرال استیناف محکمې په چچنیا کې زیږیدلي امریکایي جوهر سارانایف ته د اعدام سزا لغوه کړې ده. سارانایف په 2013 کال کې په باسټن کې په ماراتون یا ډله ایزو منډو کې د بمي چاودنې په جرم محکوم دی. د باسټن د استیناف یوې محکمې پرون د جولای په 1 نیټه سارانایف ته د ورکړل شوې سزا ډیره برخه تایید کړه، خو یو قاضي ته یې دنده وسپارله څو نوموړي ته د لازمې سزا د ټاکلو لپاره یوه نوې محاکمه راوبولي او دا محکمه به پریکړه وکړي چې د هغه د جنایت سزا به څه وي. سارانایف د 2013 کال د اپریل په 15 په باسټن کې د ډله ییزو منډو د پای کرښې ته نږدې د بمونو د الوزولو په خاطر چې 3 کسان یې ووژل او له 268 زیاتې ټپیان کړل، 2 کاله وروسته په 2015 کال کې په اعدام محکوم شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. امریکا وایي هغه 400 طالب زندانیان چې حکومت لوی مجرمان بولي د مسالې د حل لپاره باید دریم ځای ته ولېږدول شي، خو حکومت وایي طالبان باید د دغو کسانو په خوشی کېدو ټینګار ونه کړي.
طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي؟ طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي.
د ملي امنیت شورا بیا وایي سملاسي نه، خو د سولې خبرو کې له پرمختګ سره دوی ټول بندیان آزادوي.
هدف دا ده چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله پیل شي پرمختګ وشي اصلاح راشي.
د افغانستان د معاصر تاریخ نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونه کې پر سیاسي او ادبي هڅو خبرې کیږي.
لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه، نوي طرز او ادای را منځته کړه.
امریکا د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی دی چې دا بندیان دي د دواړو خواوو تر ګډې څارنې لاندې یو درېیم ځای ته ولېږدول شي. دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپله پرونۍ وینا کې د دې بندیانو د برخلیک په اړه د پریکړې لپاره د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یوه مهمه برخه وه، خو دا مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت وویل چې 400 بندیان خطرناک مجرمان دي او نه خوشی کوي. د احمد تکل په راپور کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ.
امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو هغه 400 بندیان چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کوي باید په داسې یو ځای کې نظر بند شي چې تر څارنې لاندې وي. دریو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د لانجې د حل لاره ده. د چارواکو چې نه غواړي نومونه یې افشا شي ویلي پر هغه ځای چې دا بندیان به پکې ساتل کیږي افغان حکومت او طالبان دواړه څارنه کولای شي. رویټرز د دې چارواکو له قوله لیکي چې دا طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دواړو خواوو سره شریکه کړې ده. په کابل کې یو بل ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبان د 400 بندیانو د خوشي کېدو په مسله کې پر خپل دریځ ولاړ دي، نو یوازینی حل لار دا ده چې د افغان حکومت د موافقې په صورت کې دا بندیان نظر بند شي. امریکایي چارواکي دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کوي چې ولسمشر اشرف غني پرون د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل شاوخوا 400 بندیان چې طالبانو یې لست امریکایانو ته سپارلی نه خوشي کوي. هغه د دې بندیانو د خوشي کولو په اړه د پریکړې لپاره په نږدې راتلونکي کې د لویې جرګې د رابللو ژمنه وکړه، خو ښاغلي غني په عین حال کې وویل چې د ښه نیت د یو اقدام په توګه حکومت چمتو دی چې 1500 نور طالب بندیان خوشي کړي. افغان حکومت د بندیانو د تبادلې په لړ کې تر اوسه 4500 طالب بندیان خوشي کړي، خو وايي پاتې 400 بندیان د پاکستانیانو په ګډون بهرني اتباع او خطرناک مجرمان دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه 400 یا څومره کم و زیات چې دي د کې تقریبا سم نیمه بهرني اتباع دي. بار بار مونږ وایو کله چې طالبان یا د طالبانو هم فکره یا هغه خلک چې فکر کوي چې د سولې لپاره خندونه حکومت یا کمبل لوري جوړي، هغه ته خدا ډیره منطقي خبره ده چې وایي چې طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان د راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي، نو بیا ولې د پاکستانیانو، بنگلاديشیانو یا عرب یا چینایانو په خوشی کولو ټینګار؟
د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او هم درز د امریکا ځینو لویدیځو متحدانو هم اندېښنه ښودلې ده. خلیلزاد پر حکومت او طالبانو فشار راوستی چې د بندیانو د خوشی کولو د لانجې له کبله اوسنی ولاړ حالت پای ته ورسوي. خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د یو جګپوړي لویدیځ ډیپلومات له قوله لیکلي دي چې وایي امریکایي چارواکي او متحدان یې دا منی چې د ډیرو خطرناکو طالبانو خوشی کول به یو لیونتوب وي. د ډیپلومات چې رویټرز یې نوم نه دی ښودلی ویلي دا کسان د بشریت پر ضد د ډیرو خطرناکو جرایمو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. یو آسیایي ډیپلومات اژانس ته ویلي چې خلیلزاد د روانې لانجې د حل لپاره پر نظربندۍ سربیره دواړو خواوو ته ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي چې یوه پکې په پټه او له اعلان پرته د دې بندیانو خوشی کول و. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکایي چارواکو د وړاندیز په خبرګون کې پرون ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو نظر بند کول د روان ولاړ حالت د پای ته رسولو معقوله لار نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی چې دا بندیان دي د دواړو خواوو تر ګډې څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. احمد تکل د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او سولې د چارو له مسؤل انتظار خادم سره په دې اړه مرکه کړې او د دوی غبرګونې پوښتلی.
اصلا بحث دا نه ده چې د خلک هاوس چایر ته لاړ شي یا خاني امن ته لاړ شي یا یو داسې ځای ته لاړ شي چې دواړه طرفونه پرې تار ودري، بلکې بنیادي شکل باندې د مسایلو حل دی او په بنیادي شکل باندې د مسایلو داسې حل اوستل چې دواړه طرفونه ته قابل قبول وي. جګړې یا غالب او یا مغلوب وي او یا جګړې هم په سوله باندې ختمېږي. که چیرته یو طرف وایي چې ما ته زه راخوشي کړو بل طرف خوش کړي، دا د غالب او مغلوب خبر. که چیرته وایي چې په پنځه زره راخوشي کړو زه په نیم زره راخوشي کړم، نو دا اصلا د اعتدال او د نظام یو بل.
اما خدم سره دا حالت خو د اوسنۍ حالت خو تقریبا هماغه ولاړ حالت دی چې هیڅ پرمختګ نه کیږي او امریکایان د همدغه ولاړ حالت د ختمولو لپاره دا وړاندیز کوي.
دوی ته به ولاړ وي خو موږ ته روان دی. دوی شاید لوی داسې ځای وګورو چې هغلته یوازې دوی اهداف پکې لیکيږي. 15000 بندیانو خبره وه اصلا د افغانستان حکومت په دې مسله کې نوم ضرور د شخص او بندیانو ته خوشی کړو. نن ولسمشر د بیا د 15000 بندیانو د نورو خلاصو خبره وکړه، نو دا څنګه روا ولاړ حالت دی چې 15000 او شخص او بندیانو د منځ خلاص شي او بیا هم دا ولاړ حالت دی؟ موږ د 15000 بندیان ترمنځ 400 بندیان د طالبانو له لیست خلاص کړ، مقابل کې طالبانو 1000 نفر بندیان خلاص کړ. ملکیان دي، عجیب او غریب خلک دي، د لیست له منځه نه دي. موږ تر اوسه په هغه باندې خبر نه ده کړی. دا څه رقم انعطاف ده چې طالبان یې کوي؟ یعنی حد اقل که موږ د اعتدال ژبه غوره کوو هغه دا ده چې څلور سوه بندیان مو خلاص کړل، 300 پاتې شو. د هغې په مقابل کښې 309 معاوضه طالبان خلاصه وو. طالبانو کښې غټ طالب، وړوکی طالب، چاغ طالب، وچ طالب نشته دی. طالب طالب دی. که چېرته 300 بندیان نه خوشي کوو، په مقابل کښې 309 خوشي کوو. یعنې هدف دا دی چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کښې یو، مګر په هغه صورت کښې چې کله بین الافغاني مذاکرات پیل شي، پرمختګ وشي، صلح راشي، اوربن تداوم پیدا کړي، نو فکر کوم چې د حوصلې خبره اصلا دا د حل لار نه ده. بهتره خبره دا ده چې 300 یا 300 بندیان چې نور د ولسمشر د حکم پر بنیاد باندې خلاصه وو، طالبان دوی دغه ومني، موږ د 300 بندیان لپاره بیا په قرار باندې حل لار پیدا کړو. دغه 300 بندیان هم وځي، مګر لږه حوصله باید وشي، لږه اعتدال باید مختار وشي.
بله، مګر خادم صاحب، داسې ښکاري چې امریکایان بیړه لري، ځکه هغه مهالویش چې دوی سره منلی ده طالبانو سره، دغه په اساس باندې دوی زیاته بیړه لري او د لویې جرګې جوړېدل لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني یې وړاندیز کړی، هغه وخت غواړي. دا به څنګه کېږي؟
امریکایان بیړه نه لري، بلکې د افغانستان ملت بیړه لري، د افغانستان حکومت بیړه لري، د هغه طالبانو کورنۍ بیړه لري چې اولادونه یې دا اوس په زندانونو کښې دي. امریکایان ځکه بیړه لري چې یو ضربالاجل یې ټاکلی دی او هغه ضربالاجل غواړي چې عملي کړي. د افغانستان ملت او حکومت ځکه بیړه لري چې جګړې پای ته ورسېږي او هغه سلګونه انسانان ونه وژل شي. ګوري، که چېرته د جګړو د پای ته رسولو په خاطر باندې، خاص کر په هغه ټولنو کښې چې جګړې ثبوتي وي او هزار دلایل او کاروبار فکرونه ولري، د هغه لپاره زماني ضربالاجل تعین کول دا په خپل ذات کښې پروسې نه پروژه جوړول دي. نو فکر کوم چې هم موږ په سرعت باندې باید لاړ شو تر څو جګړه پای ته ورسېږي، او هم په دقت باندې لاړ شو تر څو بېرته جګړه تداوم او تکرار پیدا نه کړي. نو زه باور لرم چې موږ ډېر ښه روان یو، په ختم دومره چې یوازې تحمیل نه شو مسایل، بلکې دواړه طرفونه، بلکې درېو طرفونه د تفاهم ژبه غوره کړي او هغه څه وکړي چې دواړه طرفونو ته یا درېو طرفونو ته د منلو وړ وي.
د دغو 400 بندیانو د خوشي کېدو مسله د افغان حکومت لپاره سره کرخه ده، په هیڅ صورت انعطاف نشته پکې؟
د سرې کرښې او د زرګونو زرګونو کرښې بحث دلته نشته دی. بحث دلته دا دی چې څه د څه په مقابل کښې، که چېرته موږ قانوني بحث کوو، نو اوس قانون دلته سره کرخه ده او ولسمشر حتی د دغه بندیانو خلاصون صلاحیت نه لري. خو کله چې د اولیا مناسبه مسله راځي، لکه څنګه چې ولسمشر خبره وکړه، لویه جرګه به راغونډه کېږي، هغوی ته به دغه مسله واضح کېږي، د هغوی نظر به اخیستل کېږي. که ملت د دغه خلکو د خلاصون خبره وکړله، دا ډېره ښه خبره ده. زه امید لرم چې حتما به ملت د دغه وطن اولیا مناسب په پام کښې نیسي او داسې تصمیم نیسي چې هغه راتلونکي افغانستان، روښانه افغانستان هغه تضمین کړي.
انتظار خادم و چې د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع له ازادي راډیو سره غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لا هم د سولې او شخړې په موضوع کې پاتې کیږو. د جمعې په ورځ، یعنی پرون، خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې اوسنۍ درې ورځنۍ اوربند وغځوي او شته مخالفتونه دې د خپلمنځي مذاکرو له لارې حل کړي. دوی د اختر په شپه په لوګر کې د موټر بم برید چې ګڼو ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله وغندله، او یاد برید یې د هغو کړیو کار وباله چې نه غواړي افغانان د سوله ییز ژوند څښتنان شي. بل لور ته د خوست چارواکو ویل د افغان حکومت لخوا د سولې غوښتنه کمزوري نه، بلکې د ملت غوښتنه ده. په اړه یې پام وکړئ. له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهالې اوربند ملاتړ په خوا کې له دواړو لورو وغوښتل چې د دې اوربند موده دې وغځوي. د خوست چارواکو بیا وویل سره له دې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر وخت په پرتله پیاوړي شوي، خو د هغوی هدف جګړه نه، بلکې په هیواد کې د سولې ټینګول دي. خوست والي محمد صدیق پتمن چې د لوی اختر لمونځ کوونکو ته یې خبرې کولې، وویل د افغان حکومت لخوا پر سوله ټینګار د نظام کمزوري نه، بلکې د ملت غوښتنه ده.
د دې ظرفیت لرو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. دا د افغانستان اوسنی حکومت ثابته کړې ده. یو ځل بیا تاسو ته وایم چې د بل هر وخت نه د افغانستان په تاریخ کې موږ ښې مسلحې قواوې لرو، موږ ښه ملي امنیت لرو، موږ ښه پولیس لرو، موږ ښه اردو لرو، او په پرمختللو وسیلو سمبال دي. آمادې به د سولې دپاره کار کوي. زموږ هدف صلح ده، جنګ بس دی. موږ سوله غواړو. د سولې غوښتل کمزوري نه، بلکه د ملت غوښتنه ده.
په خوست کې د اختر لمونځ کوونکو په لوګر کې د اختر په شپې د موټر بم برید چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته خواشینی څرګنده کړه، او دا کار د هغو کړیو وباله چې نه غواړي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. مدنی فعال عبدالرازق افغان وویل
په لوګر کې کومه پیښه رامنځته شوه، زما په نظر دا خارجي کړی دی، هغه کړی چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. غوښتنه کوو دواړو لورونه چې دوی دا باید له منځه یوسي تر څو واقعي ډول سره په افغانستان کې سوله راشي او په واقعي ډول سره افغانان د سولې څښتنان شي.
یو بل مدنی فعال شمس الله مراد په خپلو خبرو کې وویل د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت جوړیږي چې یو بل ته د سولې پیغامونه ورکړي او له یو بل سره همکاري او صمیمیت وپالي.
له ټولو هیوادوالو غواړو چې د اختر په دې مبارک ورځو کې د سولې پیغامونه یو بل ته ولیږدي او د سولې له لارې له یو بل سره همدلي او همرزي وکړي.
په خوست کې یو تن معلول صاحب بنګل چې د لوی اختر لمونځ ته ورغلی وویل
ډېر معلولین دي چې صدقې به نه کړي، ډېر شهیدانو بچیان دي صدقې به نه کړي. اوس بله چې چې درې ورځې قربان شو خلکو خانمو چې ماکه شکر دی دل تاسو فکر وکوي چې په دغه ورځو کې موږ څومره شهیدان ورکړو څومره معلولین ورکوو. ته دې مو د دانه څخه به موږ په سره کوم سوای کې سره کوم تکلیف دي.
د خوست امنیه قماندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل ویل سره لدې چې په دې لوی اختر کې دوه اړخي زورمن شوی، خو بیا هم دوی د اختر پښ په ورځو کې د جنایي او ترافیکي پیښو د مخنیوي په خاطر پوره تیاری نیولای دی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو. اسمت سروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه غږېدلی.
ډېره خوشحالي سره وای دوه یم چې ډېره دردونکې پېښه وه د لایق مړینه. لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویختیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نویوالی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نویوالی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی وروسته دی بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق ته د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولی دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه غوښتله، هغه څه یو انقلاب غوښتو چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هېڅ نه وه چلیدله، تصنوع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وچېده روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال او هم شاعر او تاسې اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدیالوژی لورای معلومه و او ایدیالوژی ته کار کو. نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي لدی استا او د خلکو په زړونو کې به د سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو یعنی د یو ملي شخصیت په حیثی تبارز کو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې د ډېر ولازول شو ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي د لایق شیر ښکاره شي هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاکې نه و که کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کړو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه د ده کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر لایق یعنی کیسه لیکونکی لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی و چې د ارواښاد لایق پر فعالیتونو غږېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم یو نړیواله موضوع رخلو. امریکا د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه لګولې دي. پر دې شرکت او چارواکو په شینجن ایالت کې د یوغور مسلمانانو په زورونو کې د هغوی د احتمالي لاس لرلو په خاطر بندیزونه لګول شوي. امریکایي چارواکي وایي امریکا ژمنه ده چې له خپل ټول مالي قدرت څخه به کار اخلي څو په شینجن کې د بشري حقونو سرغړونکو عدالت ته راکاږي. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
متحده ایالاتو د چین یو دولتي شرکت او دوه وسنی او پخوانی چارواکي د خپلو نویو بندیزونو په لیست کې ور زیات کړی دي. د دې بندیزونو دلیل په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د حقونو په تر پښو لاندې کولو کې د دې شرکت او افرادو احتمالي ګډون بلل شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جولای په 1 وویل د شنجن ساختماني او تولیدي شرکت چې بندیزونه پرې لګول شوي دي کمونست ګوند ته وفادار ملیشه سازمان دی چې غواړي د چین د اقتصادي ودې د مفکورې د پیاوړي کولو له لارې په کور دننه ولکه ټینګه کړي. هغه دوه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي یو د همدې ملیشه ډلې ګوندي مرستیال او پوځي قومندان پینګ جیاروی او بل د شنجن د ساختماني تولیدي مؤسسې سیاسي کمیسار سن جنګلون دی. د واشنگتن د دې اقدام له مخې په متحدو ایالاتو کې د دې دوو چارواکو او د دې ډلې ټولې اړوند شتمنۍ کنګل کیږي او له دوی سره د امریکایي شرکتونو راکړه ورکړه ممنوع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن په یو بیان کې ویلي امریکا لکه څنګه چې پخوا یې هم ویلي ژمنه ده چې له خپل ټول مالي قدرت څخه به کار اخلي څو په شنجن او نور نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونکو عدالت تر راکاږي. امریکا پر چینایي چارواکو د بندیزونو داسې محل اعلانوي چې د واشنگتن او پیکینګ اړیکې سخت کړکیچن شوې دي او متحده ایالات غواړي په شنجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپورونو په تړاو پر چین فشارونه زیات کړي. پر پیکینګ تور دی چې له 2018 کال راهیسې له 1 میلیون زیات اویغور او د نورو اقلیتونو ځوانان چې ډیری مسلمانان دي په زندان ته ورته کمپونو کې اچولې دي. د راپورونو له مخې دې کسانو ته جسمي او رواني شکنجه ورکول کیږي او تر فشار لاندې نیول کیږي چې له خپل دین او ژبې تیر شي. چین وایي دا کمپونه د ښوونې او روزنې مرکزونه دي چې د بلتون پالنې تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوي. د متحدو ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل چینایي شرکت په 1950 کال کې جوړ شوی او ویل کیږي چې اوس شاوخوا 3 میلیون غړي لري. مخکې له دې د دې شرکت غړي د احتیاط پوځیان و چې په شنجن کې به یې ځمکې او کروندې پیرودلې او د بیمې د جایدادونو د پلور او پیر او د سمنټ د تولید په څیر بزنسونه هم دوی کول. د څارونکو په نظر د شرکت چې اکثر کارکونکي د چین د اصلي لوی قوم یعنی هان په ټبر پورې تړلی دي، د شنجن ټولې اداري چارې په خپل لاس کې اخیستې دي.
اوس یو ځل بیا لاند خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند نافذ وو او د کومې لویې سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر په حق ورسید. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه ویشلي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. او په پام کې ده چې په عراق کې له وخت مخکې انتخابات د روان 2020 کال د راتلونکي 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د ترینکوټ ښار کې خلک وایي دغه تا د روغ د کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی. دا هغه سیمه ده چې د نشې توکو د پلور مرکزونه هم پکې خلاص دي. د اورزګان اوسیدونکو وایي اوس دغه تا د روغ د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پایره وساتي. په دې اړه پام وکړئ، د شریف الله شرافت راپور ته ورپسې 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیځ لوري ته د توري سیمه چې د امنی کمانډانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او اوسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا
وکړي.
د ورځې 12 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدې کسانو کور لوټلی دي. دیوای کڅ هم په نشي تو کروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې وروش د کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشي توکو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم 16 ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزی یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه په څو ځلي ولایت مقام او امنی کمانډانی ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه د تړلو غوښتنه هم کړي، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدې کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خوښ یا بیا موږ ګرده باره وکړي یا د دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی اورېدلې. کنه یا غلی سونه اوس موږ ته پراته دي، دولت هم امر کړي چې دا خلک بند کړي یا ګډ سره سرایونه ور ونړي یا ګډ سره کور ور وسوځي. ولس خو دوی زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور عمله کړي. دلته د خپل خاري ته د دغه رویانو د لاسه موږ نه شو کولای خپل خاري.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي توکو روږدي نسی. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی، چې لامل یې هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسي ورته لري. په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په سل متری کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی قمندانۍ مسؤلین دا نه مني چې ګڼې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال شفیقالله سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډېره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته مو وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملین پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه ردوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي د غلطه په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اروزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدې کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدې کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدې کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدې رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدې کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی په مسې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بې اتفاقي یا نفاق منځته راځي؟ په کورنۍ کې بې اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خپرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدرمنو دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعاوې کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډېر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډېر ستونزې حل کړو او د ژوند ډېر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سرګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې ښځې د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپله درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل یا کور کې جنگي دا بیخي د هر نو جنگ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبیعت ډېر خراب وي، ورباندې سخته کېږي.
بې اتفاقي هغه ناروغي ده چې له امله یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هیواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هیواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هیواد کې چې بې اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو تر څنګ یو وروسته پاتې هیواد بدل کېږي. د پغمان ولایت اوسیدونکی فهیم په خپل گاوان کې د بې اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو ګاونډی وه. ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې وه، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخلې وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په توان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي. او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جګ شه بل یې په چاقو ووهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چې چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډیره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې ښکېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر هرج و مرج رامنځته کیږي. او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي. عوامل همدام کې درې سي چې کله تعلیم سویه ټیټي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده پکې چې خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، یو دی بل خوی او خواص نشي سره پیژندلی در کولای نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. او عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکي نسل باندې ډېر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي ډېر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیری
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیري چلندونه ونه کړي نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانشي.
فضل د خدای دی زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نه شو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانهو دا حکم دا کورنۍ ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. د ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق لباندې فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانهو د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړی. په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې د انتخاب دی عذاب وس وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب تاسو خو یو داد چې تاسو باندې با یو دمی د سمرز راسي څه ختمېږي، دوم به قحطی او لګ در باندې راسي، دریم به اتفاقی ده. تاسو په دې درې عذابو کې کم یو خو خوي ټول سره کې ناس د اتفاق سره په دې باندې وکړو. کچیرته قحطی راسي یو دبل سره به کومک وکړو، کچیرته مرض راسي یو بل خو به خخ کړی. که بې اتفاقي نو نه د چا سره کومک کولی سو، نه د مړي سره خخولو کومک کولی سو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانهو د دې اتفاق په برکت باندې هغه دوم ته لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نومې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعه کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید د بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي، چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دا کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
مرزاد الرحمن نومیږم د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نه اورم او دوستان د ټول وري.
عزتمندو اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بې اتفاقۍ بدې پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې به استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه یې زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلی ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلی او په مختلفو ټولونه کې هم دا فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لږه تفاوت دغه توپیروس کې خبر نه دي چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړو، د ما مثلا د لورکې یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوې شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شان د دوی ټکر کیږي، او دا به از دې بي اتفاقي کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورو ورو منګه د یو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیل غول رو پاغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورن مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې د زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحیت لرم چې مثلا یو برا وکما. نو دغه غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم با از دې کیږي چې یو څه بی اتفاقی مې سراشي، او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې د کوم رول چې د کوم وظیفه چې د په مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه نیولای، کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو، که د خپل وظیفه او په دولو چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شته، د ما وظیفه چی شته، او زه به جای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قایدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده و اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزه څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ او کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصه او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
خغل استاد، د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي
ډیر تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي.